سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فرید سیال د امیر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویاند زبیح الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې چون څارې چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي دوی ملګري ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلندې هم نه دی کړی. طالبانو په دې لامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي دي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې ورځ وروسته تر دې خبره کړې چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې یو ډارونکی غوراوی اته اړ شوی دی. هغه دا چې یا به پاتې کیږي یا به په خپلو کړنلارو باندې عمل کوي. یو نما په پرونی لمه کې ویلي د دوی د هر ډول پریکړې د وقبو پړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړه وي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دی. ټاموس دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی وست په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وګوري. د اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی وست په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له سوداګرو سره خبرې اترې وکړي. په استانبول کې بعد افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو مدافعانو، د بشري مرستو له متخصصانو سره هم وګوري. ښاغلی وست په داسې وخت کې له سیمې څخه کتنې کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي د افغانستان د څو اړخیزو ستونزو حل لار پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیحت محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبري وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبري وشوې. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په روسیو کې د پیکینګ په منځګړتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه شوې ده. واشنگټن له دې بهیر لری پاتې شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه وکړه چې وروسته له کلونو دښمنۍ اړیکې به بیرته دي او دښمنۍ ته به شا کوي. کاناډا د بیلاروس پراملي بانک او دغه هیواد پراتو نورو لویو بانکونو بندیزونه ولګول. دوی دغه بندیزونه لامل د اوکراین په جګړه کې د بیلاروس لخوا د روسي ملاتړ خودلی دی. که څه هم خپله بیلاروس اوکراین ته پوځیان نه دي لیږلي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې د بیلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسي پوځیانو ته دا زمینه برابره کړې ده چې د هیواد له خاورې پر اوکراین برید وکړي. تیره میاشت مسکو ول د بیلاروس لا پلاسمینی ورسره هوکړه کړی ده چې بیلاروس په تخنیکی اټومی وسلو کې ځای پر ځای کول کې ورسره مرسته وکړي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د اپریل په 12مه د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک او د شمالي ایرلند سیاسي مشرانو سره وګوري. د روټرز خبري اژانس په وینا د لیدنه د شمالي ایرلند په مرکز بلفالست ښار کې ترسره کیږي. خبر کړه غلې دي چې بایدن په ایرلند کې خپل درې ورځنی سفر د شمالي ایرلند د سولې لونه د 15مه کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړې. د پتیرو لسو کلونو کې نومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر لین ته سفر کوي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټوماس ویس په قطر، متحده عربی اماراتو او ترکیه کې د یاد هیوادونو له استازو او بیلابیل افغان لورو سره ګوري. د چې پر کومو مسایلو بحث کوي وړاندې به په راپور کې درته وایي. د طالبانو د مخالف ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې د وتلي قومندان د مړینې خبر پراخ عکس العملونه راپارولې دي. دغه مړینې ته په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان دننه او بهر عکس العملونه ښودل شوي دي. نشوي د عکس العملونو چا ښودلی دا به هم درته په راپور کې وایي. په افغانستان کې بیا د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان شکایت کوي چې دا بانکونه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې عمل کوي. دا چې د افغانستان بانک نوې پریکړه څه ده دا به هم درته په راپور کې وایي. په غزنی کې بیا د ښي لاس یوې کلی موټرو د ثبت پروسه په تیزۍ سره روانه ده، خو ځینې شکایت کوي چې اسناد یې نه پروسس کیږي.
چې زه په دغه نن درېیم ورځ ده چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم. هرې شعبې ته چې ورشي هغه شعبه وایي وایي دا نه منل کېږي، په ریاست تراپي کې بله شعبه وایي دا نه منل کېږي.
د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو له استازو بیلابیل افغان لورو سره کتلې دي. البته ګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې تیر ورځ ښاغلی ویسټ د قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیه په سفر وتلی دی او دا سفر یوه اونۍ دوام کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویسټ په دې سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکونکو په کار لبندي سره لاړې ریښوي خبري وکړي. ټام ویسټ دا سفر 13 ورځ پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې 13 ورځ ناوخته په خپل ویبپاڼه خبره کړي ویلي دي چې ویسټ به په قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقوقو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. د دغه سفر هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول بلل شوی دی. هغه چې د طالبانو لوري د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د خوځو په کار په محدودیتونو سره لا ډیری شوی دی. د ویسټ سفر داسې مهال دی چې د طالبانو لوري د ملګرو ملتونو په سازمان اړوندو ادارو کې د افغان خزینه کارکونکو په کار محدودیت نړیوالې ټولنې ته نوې سرخوږی پیدا کړي. یو شمیر خزینه فعالان بیا د ټام ویسټ دا سفر هیله بخون کې خزینه نورې چندان مهم نه بولي. د خوځو د حقونو فعال کریمه رحیم یار وای په تیر نږدې یو نیم کال کې د افغانستان پر خوځو د محدودیتونو اړوند اعلامیه ورکړل شوې، غندنی وشوي او سفرونه وشول خو کومه پایله نه درلوده.
زه هیڅ هیله نه لرم. په دې تیرو 13 میاشتو کې ډیر تګره تګو شو، اعلامیه ورکړل شوې، غندنی وشوي خو پایله سفر و، ځکه چې دوی قوي ملاتړ لري. هر اونۍ ورته 43 میلیونه ډالر را روان دي.
خوځینو نورو بیا د توماس ویسټ دغه سفر پوری هیله تړلې او امریکا په ځنګړي ډول له خاغلی ویسټ غواړي چې د دغه لیدونو او خبرو اترو لاره دی افغان خوځو د روان وضعیت د بدلیدو هڅه وکړي. د کابل اوسیدونکو او مدني فعال نوریا سادات
موږ افغان خزیله خاغلی ویسټ غواړو چې په دغه سفر کې افغان میرمنې هیلی نکړي او د افغان میرمنو د برخلیک په اړه بحثونه وکړي. موږ له امریکا په ځانګړي ډول له توماس ویسټ څخه غواړو چې د دغه ډول ناستو له لارې د افغان میرمنو د ژوند د بدلون هڅه وکړي.
طالبانو د اپریل میاشت په څلورم نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزینه کارکولو منع کړی وي، خو د یاد سازمان خزینه کارکونکو به خپل دند ته ورتلی. تیر ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګري ملتونو د تړباسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپل نورمونو او اصول ترمنځ یو ډارون کې انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د مې تر 15 په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي او تر هغه ل خپل سبان د 3000 کارکونکو هم غوښتي چې ل اس اس نای موارد پرته د دفترونو تنورځي. یوناما په پرونی اعلامیه کې ویلي د دوی هر ډول پریکړه د واقعو پړه د اوسنیو چارواکو پر غاړوي. خو د طالبانو حکومت لنګ دی وی ونه چوپتیا ورسره د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د هغه په ټویټر پاڼه خبره شوی ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خند نه دی جوړ کړي او په خبرې تابعیزي چلندې هم نه دی کړي. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دینی او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه خودل شوی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتل شوی چې د افغانستان د کنګل شوی او شتمنیو بانکولۍ او سفری بندیزونو مسلې حل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کیګو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوئیټر پاڼه په ویډیو کې افغان خزو ته په اشاره سره ویلي دي چې دوی مهم دي. همدا شیبه حسیب تلاش را سره پاس دوی کې مل شوې دي. تلاش صاحب پستړې مشي په خیر اغلی کې تاسو د امینه محمد د خبرو جزئیات را سره شریک کړئ. نور د افغانو میرمنو په اړه څه ویلي دي؟
سلامونه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل د دې په وینا اسانه انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوئیټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي تل د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي، که پر دې امر تمرکز وکړي د دې په وینا ډیر پرمختګ به وشي، خو که پر دې تمرکز ونه شي چې ولې، او که په دې تمرکز وشي چې ولې نشو کولای داسې کار وکړو، تر سره کول یې هم ناممکنه کیږي. د دې په وینا ښځو ته باید ډیر پام وړول شي، ځکه چې مهم دي ښځې په ټوله نړۍ کې د خپلو حقونو اړوند د پیښو انعکاس دی، او وایي که دوی افغانستان ته پام ونه کړي د ښځو ډیرو حقونو ته به پام نه وي شوی. د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینې محمد تازه څرګندونې داسې محل دي چې طالبانو تازه د اپریل میاشتې په دریمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. مخکې دوی په نورو نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې وې. دغه شان منځنیو ښوونځیو پوهنتونونو ته هم له تګ ګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعالې شیبه ګهیز ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې نړیواله ټولنه افغان ښځو ته حقونه یوازې په مجازي نړۍ کې د لیکلو خبرو لارې غواړي. د اغلی گیس چې نړیوال چې ازادي راډیو سره خبرې وکړلې ویل چې نړیوال د افغان میرمنو سره د همغږۍ لپاره عملی ګامونه پورته کړي، پر طالبانو د فشارونه راوړي تر څو هغوی د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له خپلو اساسي او شرعي حقونو څخه بې برخې نه کړي. د انتقادونه په داسې حال کې دي چې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان دوه لړ پوړي پلاوي چې د یو مشري خپل امینه محمد کول افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د افغان ښځو د نقش شویو حقونو په اړه خبرې کړي، خو دوی خپل پریکړې نه دي بدلې کړي. د ملګرو ملتونو د پلاوي تر څنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم افغانستان ته په خپلو سفرونو کې د دې موضوع په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د طالبانو په دریس کې تر دې دمه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
ډېر زیاته مننه کور ودان حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینې محمد د خبرو جزئیات چې ویلي افغان میرمنې مهم دي موږ سره په دې اړه تفصیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې تم کیږو د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي د بانکونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې عمل نه کوي. د افغانستان بانک یوه اونۍ مخکې اعلان وکړه چې له دې وروسته د بانکونو مشتریان کولای شي په اونۍ کې 1500 افغانۍ او $600 له خپل بانکي حساب څخه ترلاسه کړي. د خصوصي بانکونو مشتریان وایي له خپل بانکي حسابونو څخه د پیسو اخیستلو په برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ما مو خبر شنیدیم که اعلان کرد که 5000 میده بانک ازی به بعد نمیده، 30000 میده.
د هرات ولایت دا وسیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وای په عزیزی بانک حساب لري، خو په وینا یې اوس هم ل خپل حساب څخه د پیسو اخیستلو پر محل لاستونز سره مخ دی.
یک چند وخت میشه هفته 30000 میده.
څو وخت کیږي چې د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي. موږ چې د برق بل درلود ورغلو چې دا بل واخلی او پیسې موږ له حساب څخه وګرځوي. ویلی نه کیږي تاسو اونۍ په اونۍ راشي اضافه پیسې نشو درکولای. دا اوس هم د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي او ډالر هم ورته افغانۍ کوي. په هر بیا چې زره وغواړي په ماغه بیا ډالر 2 افغانۍ کوي.
هر چې خود از شکستم او چیز را افغانۍ میده.
د خصوصي بانک یو بل مشتری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
عزیزی بانک او اسلامی بانک اوس هم $100 د هفته ورکوي چې هغه هر هفته نه ورکوي، په دو هفته کې یو ری ورکوي، یعنی په 15 ورځو کې $200 ورکوي. همدا پرون زه عزیزی بانک ته تللی وم، همدغه پوښتنه ماته وکړه، ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دې کې څه رقم نه دی تاسو مسله وایي، چې موږ اوس هم هماغه خبره د افغانستان بانک وایي هسې دروغ وایي، ځکه وایي موږ ته پیسې نه راکوي، هغه د خلکو سترګو ته خاورې شانی. هغه وایي چې ماته پیسې رانه کړي زه خلکو ته څه شی ورکړم.
و موږ غوښتل په دې اړه د عزیزی بانک د یو مسول نظر هم لرو خو بریالي نه شو. د کابل اوسیدونکي زینب هم وایي له بانکونو څخه د پیسو اخیستلو پر مهال د شته ستونزو له امله اوس خپل بانکي حساب ته پیسې نه ډېروي.
موقت کې مو عاجل ضرورت می داشته باشیم.
کله چې عاجل پیسو ته اړتیا ولرو او له ستونزو سره مخ شو تر هغه چې خپلې پیسې راخلو له ډېر جنجال سره مخ کیږو. بانکونه هم زموږ پیسې پوره نه راکوي، مجبور یو چې هر ځل لږ اندازه پیسې راواخلو او د نورو لپاره بیا ورشو. په همدې خاطر اوس په بانکونو کې خپلې پیسې نږدو،
مجبور میشیم که د بانک ها پول ما رو نمانیم.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د وری حمل میاشتې په 15مه نیټه اعلان وکړ چې د خصوصي بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا $600 له خپلو بانکي حسابونو واخلي. د بانکونو د مشتریانو په اړه مو د طالبانو په وا کې د افغانستان بانک له ویان حسیب الله نوري څخه هم وپوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د 2020 کال لاګست وروسته له دې امله چې بانکونه بې پیسو نه شي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه ولګول، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مې په وروستۍ اعلامیه کې د دې محدودیتونو د کمیدو خبر ورکړی.
و مورد راپور کې چې خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي چې دا بانکونه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې باندې عمل نه کوي. د افغانستان بانک یو نیمه مخکې اعلان کړی و چې له دې وروسته د بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا $600 له خپل بانکي حساب ترلاسه کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د طالبانو د مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې د وتلې قومندان د مړینې خبر په د پراخ عکس العملونو صاحب شوی دی. د افغانستان ځینو پیژندل شوو څیرو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب خپلې خواخوږۍ ښودلې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د یو پخوانی قومندان او د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي ښودلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د ازادي جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپل جنو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وشل شوې دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین رباني هم د اکمل امیر د وشل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوې دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر وژل کېدو خوشینه شولې او لیکلي چې سل افسوس چې د دغه کسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د ازادي جبهې د قومندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یو اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون 8 کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطات کې وشل شوې دي. خو رسمي د دغه پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا یې کړې شي په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستيال ویان محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل.
او بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې ملي پوځي اکادمی فارغ شو څو واری دنده بدله را بدله سو. په تل قلو اردو کې وظیفه کوله او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پایل کړ. بیا په اکادمی ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو لپاره زیات استاین لیکونه اخیستي وو. د همدغه زده کړو لپاره د کمانډوز ورکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وايي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د ازادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د ازادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادۍ راډیو ته وویل شوی نشتی څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې واقعیا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وشل کېدل ثابت کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ وړ ملګرتیا ډاډ ورکړ. بلنکن دغه ملاتړ نن چهارشنبه داسې مهال له خپل اوکراینی سیال سره په خبرو کې څرګند کړ چې د اوکراین له څو ښارونو د جګړې د دوام راپور نه ورکړل شوی. تفصیل د اسدالله الدین نور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن خپل اوکراینی سیال دیمیتری کولیباتا د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخې بلنکن له کولی با سره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بللې ده. بلنکن نن چهارشنبه پر خپل ټویټر پانه لیکلی، موږ له اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغو ژمن یو چې اړتیاوي ورته. هغه ویلي د ملاتړ ته ځکه دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مخته بوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا هم ویلي بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی، داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او سولې ته د رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو متمرکزوي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبرې داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې د جګړو له کرخو د بریدونو د دوام راپورونه خپریږي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز په یو خبر پاڼه کې ویلي روسیه له انساني تلفاتو او د تجهیزاتو د لمنځتلو سره سره خپلو یرغلیزو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اعلامیې پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخموت، لیمان، افدیفکا او مارینکا سیمو دی. د اوکراین پاوز وایي له تیرې ورځې راهیسې د روسي پوځیانو 2 بریدونه شنډ کړي، خو په دې موده کې د احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بلورته د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قومندان سیرهی خریواتی ویلي په بخمود کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی، او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي. د اوکراین د تازه جګړې په اړه تر اوسه د روسي چارواکو نظر نه دی روښانه شوی، خو په خوا تر دې هغوی هم دغه جګړه کې د پرمختګ ادعا وکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې د خلاصو یوې کلی موټر د ثبت پروسه په تیزی سره روانه ده. د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت راجستر سره به په دغه ځای کې د ځینو پیښو او غلاو مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د خلاص یو کلی موټر د ثبت او راجستر پروسه دغه پروسه دلته له شاوخوا تیرې یوې میاشتې روانه او ډیری کسان راځي خپل موټران ثبتوي. یاد پروسه چې کړنلارۍ د ټرافیک پولیسو عمومي ریاست لخوا جوړه او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا منظوره سوې ده. د غزنی اوسیدونکو د دغه پروسې پیل د ځینو کسانو لپاره ګټور او د ځینو لپاره بیا زیان ګڼي. عبدالله جان خپل موټر د ټرافیکو مدیریت ته د ثبت په مخه راوستی.
خوشحالم چې نن د ترافیکو مدیریت ته راغلم. له اسلامي امارت څخه هم خوشحالم چې موټران قانوني شي، له دې سره به اغلا او غل کم شي. ډیر زیات خوشحالم.
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او راجستر سره به په غزنی کې د ځینو پیښو او غلاو مخه هم ونیول سي. د غزنی زنه خان ولسوالۍ د خواجه خیلو کلی اوسیدونکی جان محمد وایي
ډیر پیدا کېده له مشکلاتو خلک په امان کې کی دې پروسې مو ډیر حرکت وکړو. اوس خدای دې تل عامه اسلامي امارات لري اوس دا پروسه مخته جاري کړي.
خو ځینې کسان بیا د دغه ثبت پروسه کې د ټرافیکو په مدیریت کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي. دوی وایي هر ورځ راځي او کار یې نه خلاصیږي. ګلرحمن د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی.
ترافیکی مدیریت چې دغه غوښتنه لرم چې زه به دغه نن درېیمه ورځ دم چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم، اری شوبه ته چور چا شوبه وای وای دا نه منل کی پر از تراپی کی بل شوبه وای دا نه منل کی او دلته چور سوار چه مقصد یو سړی ته پیسې ورکه هغه ضمانت کولای شي ولی دا قانوني شکل ولی ونیس یعنی دا خواهش له دولت لرو چې داس خلکو مخنیوي وس
که څه هم چې ځینې خلک له دغه پروسې څخه شکایت لري خو د ټرافیک پولیسو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي د یادې پروسې د چارو مخته وړلو ګمارل سوې کمیټې غړو ته له مراجعینو سره د ښه سلوک او په چارو کې د اسانتیاو رامنځته کولو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې سوې دي. نوموړی وایي د موټرانو ماډل، سلنډر، غټ او وړو ته په کتو له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
د سفت فروسی تقریبا نوی ورځی وخت لري. د سفت فروسی وروسته بیا د فلیټو پروسه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري، یعنی په شپږ میاشتې کې مراحل توی کیږي، یعنی تقریبا ټول کار خلاصیږي. په درې میاشتې کې سفت شروع کیږي، ختمیږي او په شپږ میاشتې کې بیا فلیټ ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسیدونکو د طالبانو حکومت له لورې د سبت پر مهال د پیسو اخیستل زیات یادوي. دوی وایي د خلکو اقتصادونه خراب شوي او هغوی باید دغه پیسې راکمې کړي.
اوس به هم په سویل کې هلمند ته ورشو. یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یونیسف د یو شمېر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي چې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي دي. تفصیل مو په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمیر هغه ښوونځي او د ترمیم چارې فایل کړي دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوي وي. لاډلې وه هم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجي مرکزي لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیت د څه باندې دیارلس لک افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې شوې. د کیارو موسسې ولایتي مسول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د 12 وټاکونو چې څلور اداري او اته تدریسي دي، ترمیم، رنگمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ښودل شامل دي. نوموړی وایي دوی پلان لري چې دغه ولایت شپېته به هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمنداری ته اوس پر سو تقریبا دیارلس لک دیارلس زره افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې پهن د یونیسف د نړیوالې ادارې د خوا څخه تمیل شوی دی او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې ریاست له خوا څخه شوی. نو د دې دفتر چې په هلمند کې کار کوي د ادارو دفتر د یونیسف په همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې هغه ډېر دغوت پیسو ته د بجت هم ضرورت لري هغه فعاله کوو. هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده، د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنسو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالي ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزي لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وایي پر دغه میزونه او چوکیو باندې څه باندې 25 لک افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لورې ورکول شوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلي د یونیسف له مالي ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره مرسته کړې او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپلو مرستو دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه یې تطبیق کړه او د هلمند د معارف سره د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي، ځکه موږ په معارف کې د چوکیو د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو. نو موږ د دوی کورودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو او کم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یاد موسسو که د محلي صنفونه وي، که د چوکیو وي، که د استادانو وي، که د کرتاسي سی ای وی مو د دوی ټورو کور ودانی وایو او دوی دې الله خیر ورکي چې موږ سره په دغه برخه کې همکاري کړی.
هلمند افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارام وو او ګڼي ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن شوي دي.
د خبرونې دوه منې مې تر ورسېدو په دې برخه کې درته